امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
دران واریدم کو سلام زه نو شب آشنایم نن د پنځمه ورځ د جوزاده میاشتې څلورمه د می ل 15 سره برابر ده امریکا غږ آشنا رادیو خپل مخمنه خبرونه پیلې په پایل کې د مهمو خبرونو سر ټکی اوري
د امریکا جمهور رئیس نن په برکسل کې د ناتو د سازمان د مشرانو په غونډه کې ګډون کوي په واشنگتن کې یو شمېر د امریکا د کانګرس غړو خپل مشرتابه نه غوښتي دي چې افغانستان په باب دې یوه خاصه غونډه جوړه کړي او په کابل کې د ملګرو ملتونو ادارې یونما ته عریضه شوې ده چې ګلبدین حکمتیار دې د پخوانیو جرمونو له کبله محاکمې ته وړاندې شي
د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ نن په برکسل کې د ناتو سازمان د مشرانو په غونډه کې برخه اخلي په واشنگتن کې د امریکا د کانګرس یو شمیر غړي د خپل مشرتابه نه غواړي چې د افغانستان په باب یوه خاصه غونډه جوړه کړي او د افغانستان دفاع وزارت برکسل کانفرانس ته د استول شوو وړاندیزونو د منلو تمه لري ګران اوریدونکو دا او نور سیمه ییز رپورټونه وروسته خبريږي اوس درته متی الله عبد د دې سات پوره خبرونه وایي
د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ نن په برکسل کې د ناتو سازمان د مشرانو په غونډه کې برخه اخلي د امریکا جمهور رئیس په داسې حال کې د خبرو لپاره د ناتو سازمان ته ورځي چې نږدې یو کال مخکې دغه سازمان منسوخ بللی و د ناتو د غړو هیوادونو د نن ورځې بحث موضوع په دوه ټکو کې متمرکز ده لومړی د ناتو تړون په مالي لګښتونو کې د ټولو غړو ونډه اخیستل او دویم له تروریزم سره د مبارزې څرنګوالی د ناتو د سازمان سرمنشي سټونبرګ نن په برکسل کې د غونډې تر پیل مخکې خبریانو ته وویل چې د عمل په یو داسې پلان موافقه کوي څو له لارې د داعش یا اسلامي ډلډل په ضد نړیوال ائتلاف کې برخه واخلي ښاغلي سټونبرګ وویل چې
At the same time we will agree
موږ به موافقه وکړو چې دلته د ناتو په مقر کې له تروریزم سره د مبارزې لپاره یو استخباراتي هسته جوړ کړو او دا په دې هڅو کې به د بهرنیو جنگلیو خلاف د معلوماتو د شریکولو په ګډون د استخباراتي معلوماتو د شریکولو ککول شامل وي
بل خو د ناتو د غړو هیوادونو د غونډې په درشل کې د افغانستان د دفاع وزارت هیله خودلې او هغه وړاندیز چې ناسته به استولې دي د پاملرنې وړ وګرځي د دفاع د وزارت ویان دولت وزیري نن د پنځمه پروس کابل کې وویل چې افغان امنیتي ځواکونه باید تجهیز شي سو په خپلواک ډول تروریزم وځپي ښاغلي وزیري وویل
دا د ناتو غړو هیوادونو کانفرنس دی د هغوی خپل کانفرنس دی او موږ خپل ټول پیشنهادونه ورکړي دي او موږ ټولې غوښتنې ثابتې دي روښانه دي د هغوی سره شریکې شوي دي نو د هغوی کانفرنس دی هغوی کولی شي څوک دعوت کړي څوک دعوت نه کړي
په داسې حال کې چې ممکن د امریکا جمهور رئیس نن د ناتو په غونډه کې د افغانستان په باب د خپل هیواد تګلار اعلان کړي په واشنگتن کې یو شمیر د امریکا د کانګرس غړي د خپل مشرتابه نه غواړي چې د افغانستان په باب یوه خاصه غونډه راوبولي د امریکا د کانګرس غړي په افغانستان کې د خپل هیواد تګلارې په اړه واحد نظر نه لري د ناتو مشرانو تمه ښودلې چې برکسل کې د دغه سازمان په عمومي غونډه کې د افغانستان په اړه له امریکایي مقاماتو سره مفصلې خبرې وکړي افغان حکومت د سولې د هڅو د همغږۍ لپاره په کابل کې د یو هیوادونو او نړیوالو ادارو د استازو په ګډون د کابل د پروسې په نوم د جوازات میاشتې په 16مه یو نړیوال کانفرنس جوړی د افغانستان اجرایي ریاست ویان مرستیال جاوید فیصل نن د پنځمه په ورځ په کابل کې خبریانو ته وویل چې په دې کانفرنس کې به د افغانستان د سولې د بهیر ټول اړخونه وڅېړل شي په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندو ادارې یونما ویلي چې د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار په خلاف عریضه ترلاسه کړې او په دغه عریضه کې له یونما نه غوښتل شوي چې ښاغلی حکمتیار دی د پخوانیو جرمونو له کبله محکمې او عدالت ته ودرولی شي یونما نه دی ویلي چې دغه عریضه چا ورته کړې او څومره کسانو لاسلیک کړې ده د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي چې په تېر یو کال کې د تدارکاتو له لارې په قراردادونو کې 6 میلیارد افغانۍ سپما کړي او ټول هغه قراردادونه چې پخوا به په اردوګانو کې کېدل اوس مرکزي شوي دي د نوو احصایو له مخې معلومیږي چې امریکایي الوتکو په افغانستان کې د 2005 کال را په دې خوا زیات بمونه او وسلې استعمال کړي. په عین وخت کې نظامي مقامات د امریکا په جمهور رئیس ټینګار کوي چې په زرګون نور عسکر هم افغانستان ته ولیږي. د امریکا د اردو یو ویند ویل د امریکا د هوایي قوا لخوا د مداخلو پراخېدل د امریکایي قوماندانانو د هغو هڅو یوه برخه ده چې غواړي په افغانستان کې د داعش د پښو ټینګېدو مخه ونیسي. نن سهار 9 بجې د کندوز په ښار د مخالف وسلوالو لخوا د عوان مرمۍ لګېدلې چې په نتیجه کې د ښوونځي یو تن متعلم وژل شوی او 2 نور ټپیان شوي دي. د کندوز د معارف شهري مدیر جنتګل ناصري امریکا غږ ته وویل چې نن سهار 9 بجې د دولت وسلوالو د کندوز په ښار د عوان مرمۍ وویشتلې چې په نتیجه کې د شیرخان د لیسې د ابتدایي ښوونځي یو زده کوونکی ووژل شو او 2 نور ژوبل شول. تاسو د سیمې او د نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیو نه اورئ. د چین د بهرنیو چارو وزارت نن وویل دوی د پاکستان په کوټه ښار کې د 2 چینایي استادانو د تختونې د قضیې په تړاو د پاکستاني مقاماتو سره په تماس کې دي. د دې کسانو د تختونې مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. پاکستان وایي چې د هند عسکرو د ملګرو ملتونو په څارونکو ډزې کړې دي. د ملګرو ملتونو دغه څارونکي د 4 شنبې په ورځ د پاکستان د سرحدي سیمې لیدنې ته ورغلي وو. دغه پیښه کې د پاکستان د ولکې لاندې کشمیر په لاندمنه سیمه کې چې شوې ده د کشمیر په سیمه دواړه پاکستان او هند تاول لري. او د برطانیې پولیس وایي په مانچستر کې برید کوونکی د یو شبکې غړی او د بل برید امکان هم شته. د مانچستر په یو عام کنسرت کې ځانمرګي برید کوونکي 22 کسان ووژل چې یو ماشومان هم پکې شامل وو. د همدې ښار امنیه قومندان نا وخته وویل چې برید کوونکي د یوې شبکې غړیتوب درلود او په همدې خاطر د هیواد ډېرو برخو کې امنیتي ځواکونه سخت شوي وو چې د نورو احتمالي بریدونو مخه ونیسي. احتمال دی چې د شنبې په ورځ د روژې لومړۍ ورځ وي. د پاکستان په څیر هیوادونو کې اکثر دوکانداران د دې میاشتې په درشل کې مختلف خوراکي مواد بازارونو ته راوړي. په هغه هیوادونو کې چې هوا ګرمه وي ګڼ شمېر خلک د روژه ماتي لپاره د مشروباتو په شان خواړه رانیسي. خو د برېښنا وقفه د بندېدو او د تودوخې د درجې له امله لوی کړاو سره مخ کیږي او ځینې وخت په بازارونو کې حتی خوراکي مواد هم ډېر زر پلورل کیږي او د موادو د کمی احساس کیږي. ځینې هیوادونو کې بیا خلک د موادو د بیو د لوړېدو هم جدي شکایت لري. تاسو د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیو نه واوریدل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه اوري.
امریکا غږ آشنا راډیو نه د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. اوس هم پام وکړئ رپورټونو ته. اوس درته لومړی رپورټ اورو. د متحده ایالاتونو جمهور رئیس جنرال ترامپ نن په بروکسل کې د ناتو سازمان د مشرانو په غونډه کې برخه اخلي. د امریکا جمهور رئیس په داسې حال کې د خبرو لپاره د ناتو سازمان مقر ته ورځي چې نږدې 1 کال مخکې دا سازمان منسوخ بللی و. د ناتو د غړو هیوادونو د نن ورځې د بحث موضوع په 2 ټکو متمرکز دي. لومړی د ناتو تړون په مالي لګښتونو کې د ټولو غړو ونډه اخیستل او دوم له تروریزم سره د مبارزې څرنګوالی. نور تفصیل په رپورټ کې اورو.
ټاکل شوی دا چې د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د لومړي ځل لپاره نن د ناتو په غونډه کې ګډون وکړي. هغه پرون د بروکسل ښار ته ورسید او نن یې د غونډې د مخه د اروپایي شورا مشر ډونالډ تسک، د اروپایي کمیسیون مشر ژان کلاد یونکر او د اروپایي ټولنې له نورو چارواکو سره ولیدل. د ناتو سازمان سرمنشي یانس ستولتنبرګ نن په بروکسل کې د غونډې تر پیل مخکې خبریالانو ته وویل چې د عمل په یو داسې پلان موافقه کوي څو له لارې د داعش یا اسلامي دولت ډلې پر ضد په نړیوال ائتلاف کې برخه واخلي.
At the same time we will agree
موږ موافقه وکړو چې دلته د ناتو په مقر کې له تروریزم سره د مبارزې لپاره یو استخباراتي هسته جوړ کړو او دا په دې هڅو کې به د بهرنیو جنگیالیو خلاف د معلوماتو د شریکولو په ګډون د استخباراتي معلوماتو د شریکولو ککول شامل وي. د عمل په دغه پلان کې ډېرې برخې موجود دي. یوه یې له اسلامي دولت ډلې یا داعش سره د مبارزې په برخه کې له نړیوال ائتلاف سره یو ځای کېدل دي.
ښاغلی ستولتنبرګ وویل چې په دغه غونډه کې به د ناټو د بودیجې لپاره د مساوي ونډو په اړه هم خبرې وشي.
د بودیجې مساوي ونډه یو بله موضوع ده چې موږ به یې په اړه بحث وکړو. موږ به هر کال نوي ملي پلانونه جوړ کړو چې څرنګه خپلې ژمنې پوره کړو. دا زموږ د امنیت لپاره ځکه اهمیت لري چې موږ په نړۍ کې له یو لا یقیني وضعیت سره مخامخ یو.
ښاغلی ټرمپ له دې تړونه د وتلو په اړه غور کوي، ځکه چې د هغه په باور نور هیوادونه د ناټو په لګښتونو کې مساوي ونډه نه اخلي.
جمهور رئیس به د ناټو غړي هیوادونه دې ته وهڅوي چې هغه 2% ونډه ورکړي چې په اړه یې موافقه کړې وه. زه فکر کوم چې ولسمشر به هغوی ته یو کلک پیغام ولري چې امریکا د هغوی او ګډ امنیت لپاره 40% ورکوي، نو هغوی هم باید خپله ونډه ورکړي.
ښاغلی ټرمپ په داسې وخت کې بروکسل ته رسېدلی چې زرګونو کیڼ اړخو مظاهرچیانو په هغه ښار کې د هغه او د ناټو سازمان په خلاف لاریون وکړ.
دا په دې معنی ده چې جګړې ته به زیاتې پیسې تخصیص شي او د ښوونې او روزنې او روغتیایي پاملرنې په څیر نور شیانو ته به کافي پیسې بیلې نه شي.
د فرانسې او برېټانیا او روسي بریدونه به د ناټو مشران دې ته لیواله کړي چې د سولې په پرتله د جګړې په اړه خبرې وکړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15. په واشنگتن کې د امریکا د کانګرس یو شمیر غړي د خپل مشرتابه نه غواړي چې د افغانستان په باب یو خاصه غونډه وکړي. د امریکا د کانګرس غړي په افغانستان کې د خپل هیواد د تګلارې په اړه واحد نظر نه لري او ځینې حتی وایي چې امریکا د افغانستان نه ووځي. د احمد شکیب دوست رپورت په ګټه ورو.
د ناټو مشرانو ته مخودل چې په بروکسل کې دغه سازمان په عمومي غونډه کې د افغانستان په اړه له امریکایي مقاماتو سره مفصل خبرې وکړي. د ریپورتونو له مخې په پام کې د جمهور رئیس ټرمپ نن په دغه غونډه کې د افغانستان په باب د سپینې ماڼۍ نوې تګلاره اعلان کړي. د امریکا د کانګرس دریو تنو غړو په واشنگتن کې د یوې اعتراضي غونډې په ترڅ کې په افغانستان کې د خپل هیواد پر پالیسۍ نیوکه وکړه. د امریکا د کانګرس غړي والټر جونز ویلي چې هیواد یې باید اجازه ورنکړي چې پوځیان یې د افغانستان په جګړو کې ووژل شي.
موږ د کانګرس له مشر پال راین څخه غواړو چې اجازه راکړي په عمومي غونډه کې بحث وکړو. پس له 1400 کلونو د امریکا د استازو د مجلس 300 غړو هیڅکله د افغانستان په اړه بحث نه دی کړی.
د کانګرس یو بل غړي دون یانګ هم ټینګار وکړ چې امریکا باید ژر تر ژره د افغانستان په باب په کور دننه پراخ بحثونه پیل کړي.
د افغانستان په 14 کلن بحران کې هیڅ پوښتنه نه ده کړې چې موږ دغه هیواد کې څه کوو او ولې هلته یو. زه وایم راشئ په دې بحث وکړو. دا مطلب زموږ د ښځو او نارینه وو له عالي خدمتونو سره هیڅ رابط نه لري.
امریکایي رسنۍ وایي چې سپینه ماڼۍ به د خپل نوي پلان په اساس ممکن له 3000 نه تر 5000 پورې نور پوځیان افغانستان ته واستوي. د امریکا د کانګرس یو شمیر غړي بیا په افغانستان کې د خپل هیواد له نظامی حضور څخه ملاتړ کوي. د کانګرس غړی ادم کینزنګر په دې باور دی چې نړیوال دې په افغانستان کې د ثبات تر راتلو پورې خپل قوي حضور وساتي.
We need to continue to political reconciliation.
امریکا او ناتو او ورسره موږ په افغانستان کې باید سیاسي جوړجاړی ته دوام ورکړو. موږ باید اقتصادي وده ته دوام ورکړو. زه پوهیږم چې امنیتي حالات ته په کتو د هر څه ستونزمن دي.
لبل خو د افغانستان حکومت چې د ناتو روان غونډې ته خپل استازي نه دی لګولي، د ناتو له سر منشي څخه غوښتي چې د نړیوالو قواو مشورتي ماموریت په جنگي ماموریت بدل کړي. کینزنګر وایي چې جمهور رئیس ټرمپ د افغانستان په باب مناسب دریز لري.
په نسبي لحاظ زموږ شمولیت ډیر کم دی، خو که طالبان او یا که زموږ دښمن هر ډول شک لري چې واک ته به ورسیږي، نو موږ 14 کاله په افغانستان کې وو او موږ د خپل کار تر بشپړولو مخکې هیڅ چیرې نه ځو.
اوسمهال د ناټو په چوکاټ کې 14000 بهرني پوځیان په افغانستان کې دیره دي چې تر 8000 زیات یې امریکایي نظامیان دي. د امریکا او ناټو پوځي مامورینو په افغانستان کې خپل ماموریت مهم بلل دي او ژمنه کړې ده چې اجازه نه ورکوي افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو په امن مرکز بدل شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د افغانستان دفاع وزارت د هغه وړاندیزونو د منل کېدو تمن لري چې د بروکسل کانفرنس ته استولی دي. د دغه وزارت وایان دولت وزیرین په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل چې د افغان ځواکونو په ځانګړي ډول هوایي ځواکونو تجهیز د حکومت عمده غوښتنه ده. د افغانستان د مشرانو جرګې دفاعي کمیسیون بیا د بهرنیو ځواکونو ډیرېدل د هیواد په ګټه نه ګڼي، ځکه د دوی په وینا له دې عمله بیا په افغانستان کې جنګ اوږدیږي. نورحال د ازادي راډیو د خبریال اکرام الله اکرام پر رپورټ کې اورو.
د ناټو د غړو هیوادونو د ناستې په درشل کې د افغانستان دفاع وزارت هیله لري هغه وړاندیزونه چې دې ناستې ته یاستولي د پاملرنې وړ وګرځي. د یاد وزارت ویان دولت وزیري د پنځشنبې په ورځ په یوه خبري ناسته کې وویل چې افغان امنیتي ځواکونه باید تجهیز شي تر څو په خپلواک ډول تروریزم وځپي. د ښاغلي وزیري په خبره د هوایي ځواکونو پیاوړي کول، د رادار سیستم فعالول، د توپچي برخې تقویه کول، انجینری، کشف او استخبارات د حکومت لومده غوښتنو څخه دي.
زموږ هیله دا ده چې د ناتو غړي هیوادونه جمع د امریکا متحده ایالاتو هغه هیوادونه چې زموږ څخه په دې موږ سره په دې تروریزم جګړه کې ګډ دي، دوی زموږ سره زیاتې مرستې وکړي، دوامدار مرستې وکړي او هغه برخې چې نه دي جوړې شوې هغه را سره جوړې کړي تر څو د جګړه پای ته ورسیږي.
د ناټو د غړو هیوادونو ناسته د پنځشنبې په ورځ د بلجیم په مرکز بروکسل کې پیل شوه او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم په دغه ناسته کې د ګډون په هدف بروکسل ته رسیدلی دی. د دې یو ورځنۍ ناستې په اجنډا کې افغانستان شامل نه دی، خو یو شمېر راپورونه وایي چې ګډون کوونکي به د تروریزم په وړاندې د مبارزې د موضوع په برخه کې افغانستان هم یاد کړي. سره له دې چې د ناټو د غړو هیوادونو د مشرانو په دې ناسته کې افغان حکومت ته د ګډون بلنه ورکړل شوې وه، خو د افغانستان جمهوري ریاست ویلي دا چې د افغانستان مسله په اسکه نه ده شامل، افغان حکومت به هم په دې ناسته کې ګډون ونه کړي. د ناتو د عمومي منشي مرستيال جیمز اپاتوري په بروکسل کې د ازادي رادیو خبريال ته ویلي چې د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ او پیاوړتیا په هدف بحث رواني وي. لدی مخکې د سراپورونو خبر شوی و چې د امریکا متحده ایالات به په دې ناسته کې افغانستان ته د خپل نور عسکرو د استولو په اړه هم پریکړه وکړي. د ناتو عمومي منشي د چهارشنبه په ورځ یو اربیا ټینګار کړی چې په افغانستان کې به د ناتو ماموریت بدلون ونه مومي. نو موري ویلي چې په افغانستان کې د پوځیانو د شمیر د زیاتولو هدف د افغان ځانګړو عملیاتي ځواکونو او د دې هیواد د هوایي ځواک روزنه او پیاوړتیا ده. د محل په افغانستان کې 15,500 بهرني سرتیري میشت چې له دې شمیرې څخه 8,400 امریکایي سرتیري دي. په ورته وخت کې د افغانستان د مشرانو جرګې د دفاعي کمیسیون رئیس هاشم الکوزیا وایي چې د بهرنیو سرتیرو د زیاتولو پر ځای د افغان ځواکونو تجهیز او پیاوړي کول غوره دي. د ښاغلي الکوزی په خبره د بهرنیو ځواکونو په ډیرېدو سره د افغانستان جنگ لا پسې وګدیږي.
نو د دې لپاره موږ دا وایي چې افغانستان وسوال پوج د کمیسي او د سولې پر پروسه باندې د کار وسپ افغانستان نور جنگي جاني نه ګرځي، نو د افغانستان نور د جنگ مرکز ګرځي.
ښاغلی الکوزی ټینګار کوي چې افغان ځواکونه د جګړې توانایي او مورال لري، خو د تجهیزاتو کمواله د امنیتي وضعیت د خرابېدو او حتی د امنیتي ځواکونو د تلفاتو د ډېرېدو لامل شوی دی.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
افغان حکومت وایي چې د سولې د هڅو د همغږۍ لپاره د جوزا په 14مه په کابل کې د کابل پروسې په نوم یو درې ورځنی کانفرنس جوړی. ټاکل شوی په دې کانفرنس کې به د افغانستان د ګاونډیو او منځني ختیځ د هیوادونو د استازو سربیره د امریکا، چین او روسیې استازي هم برخه ولري. د سیاسي چارو یو شمیر افغان کارپوهان د دې هڅو ترڅنګ د جګړې په ډګر کې د وسلوالو طالبانو د مخ د نیولو لپاره اقدامات هم ضروري ګڼي. په موکې پاکلې له کابل د امریکا غږ همکار اکرام شینواری را لیږلي رپورټ.
افغان حکومت د سولې د هڅو د همغږۍ لپاره په کابل کې د یو شیوادونو نړیوالو ادارو د استازو په ګډون د کابل پروسې په نوم د جوزا د میاشتې په 14مه نیټه یو درې ورځنی نړیوال کانفرنس جوړی. د افغانستان اجرایه ریاست د وین مرستیال جاوید فیصل نن د پنځشنبې په ورځ په کابل کې خبر اعلان ته ویل چې په دې کانفرنس کې به د افغانستان د سولې د بهیر ټول اړخونه وڅېړل شي.
د ناستې د کابل د پروسې نوم ورکول شوی دی. افغانستان د دې ناستې کوربه دی او پلان دی چې د جوزا میاشتې یا د غبرګولي میاشتې پر 14مه باندې چې د ایسوی میاشتې جون د شپږمې نیټې سره سمون خو په کابل کې د ناسته جوړ شي.
د افغانستان حکومت وایي چې دغه کانفرنس د جوړېدو هدف د افغانستان د لانجې د سوله ییز هواري لپاره د بیلابیلو اړخونو د روانو هڅو ترمنځ د همغږۍ رامنځته کول دي.
زموږ هدف دا دی چې هغه کوچني فعالیتونه یا هغه متفاوت هڅې چې د نړۍ او د سیمې په مختلفو هیوادونو کې د افغانستان د سولې په ارتباط جوړې شوې دي، د هڅې منسجمې سي. افغانستان د دې پروسې مالکیت په لاس کې واخلي او هر تلاش چې د افغانستان د سولې په خاطر باندې کیږي هغه د افغانستان د حکومت په نوښت او مالکیت او رهبری باندې وسی.
د افغانستان حکومت وایي چې په دې کانفرنس کې به د پاکستان په ګډون د سیمې منځنی ختیځ، چین، روسیې او امریکا د هیوادو د اساسو ترڅنګ د ملګرو ملتونو او اروپایي ټولنې اساسي هم ګډون وکړي. د افغانستان د جمهوریت د وین مرسل نجیب الله آزاد هم وایي چې افغان حکومت دغه درې ورځنی کانفرنس د جوړېدو لپاره ټولې لازمي تیاری بشپړې کړې دي. د افغانستان د جمهوریت د وین مرسل ویل چې د کابل د پروسې په اړه د افغان حکومت ټینګار په دې دی چې د دغې ناستې په ترڅ کې د افغانستان د سولې په هکله یوه سیمه ییزه د ګاونډیو هیوادو اسلامي نړۍ او په نړیواله کچه اجماع رامنځته شي
تا ما بتوانیم که چیگونه مشکلات و مسایل
کاغلی ازاد ویل تر سو مونږ وکړی شو چې څنګه په افغانستان کې تروریستي ستونزو او پیښو ته د پای ټکی کیږدو او د سیمه ییزې او ګاونډیو هیوادو ترمنځ د اجماع په رامنځته کولو په افغانستان کې د سولې له بهیر څخه د دغو هیوادو او سیمې ملاتړ ترلاسه شي. د افغانستان د چارو یو شمېر کارپوهان په کابل کې دغه کانفرنس جوړېدل په یو ډول هغو هڅو ته د افغان حکومت غبرګون ښودل ښیي چې د افغانستان د سولې په اړه په دې وروستیو کې د دغه هیواد بهر یو شمېر غونډې جوړې کړې دي. د کابل پوهنتون استاد فیاض محمد ځلاند امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې په دې کانفرنس کې د پاکستان د اساسو ګډون قسم د یو اړخه افغانستان ته د اسلام آباد لخوا د سولې له هڅو د ډاډ ورکولو یوه زمینه ده، خو دی لا هم دا نه ګڼي چې پاکستان به د کابل له پروسې څخه ملاتړ ته زړه ښه کړي.
ستراتیژیک توګه ما تخسری پاکستان کوشش کوي په افغاني سوله پاکستاني معاملې او چې هغه ګټې چې دوی غواړي په جګړه کې خوندي کړي هغه په افغاني سوله کې خوندي کړي. له دې امله د کابل پروسه کېدای شي ډېره چاته بریالۍ ونه وسیږي.
د افغانستان د چارو د کارپو د ګڼي چې افغان حکومت باید د سولې د هڅو ترڅنګ د طالبانو پر وړاندې د جګړې په ډګر کې هم خپله وړتیا ثابته کړي او د کلو څخه ولسوالیو او ښارونو ته د جګړو د لمن د غځېدلو مخه ونیسي او په دې توګه د سولې د خبرو په برخه کې خپل دریځ پیاوړی کړي.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 FM 3.5 د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
د آشنا تلویزیون د خبرونې د موقتی وخت بدلیدو په اړه یادونه لرو. د آشنا تلویزیون بعد شنبه له ورځ نه د ملي تلویزیون لارې خپل خبرونه د کابل په وخت د مازیګر په 4:30 بجو دری خبرونه او په 5 بجو به پښتو خبرونه پایل کی. د خبرونې د وخت بدلیدل د روژې میاشت په مناسبت شو.
د 2014 میلادي
نو اوسم په مو کې رپورت په دې ورسوي کې په خوست کې سیمه ایز رسنیو وعده کړې ده او یو شمېر مخ پر زیاتې دودي. د رسنیو مسؤلینې عمده العمل د سوداګریزو اعلانونو پر مټ له اقتصادي اړخه پر ځان بسیاي نه بولي. خبریال ابراهیم رحیمی پاکله رپورت را لګلې.
د 2014 میلادي نه وروسته چې نړیوال قوتونه له افغانستان نه ووتل، د دغه هیواد د نورو ولایتونو په څیر د خوست اکثریت مطبوعات هم له ډیرو مالي او اقتصادي ستونزو سره مخ شول. په زیاتره مواردو کې د یو شمېر سیمه ییزو رسنیو د سقوط اندېښنې هم موجودې وې، خو په دې وروستیو کې د سوداګریزو اعلاناتو په مټ د دغه ولایت د رسنیو شمېر مخ پر زیاتېدو دی. ژورنالیست زاهد شانګار وایي چې که څه هم د سیمه ییزو رسنیو ترمنځ د سوداګریزو اعلاناتو د سیالۍ په اړه اوس هم ستونزه شته، خو زیاتوي چې د رسنیو اقتصادي مشکلات تر ډېره بریده هوار شوي دي.
دلته دا د اعلاناتو عنانه یا دود چې دی ډېره وده کړې ده. هر څوک چې نوی بزنس یا نوی کاروبار پیلوي، دوی د اشتهار دپاره، د دوی د بازار موندنې دپاره، د دوی د تولیداتو د معرفي دپاره ډېره اتکا اوس په رسنیو باندې کوي.
په دې وروستیو دوو میاشتو کې په خوست کې یوه خصوصي تلویزیون، دوه اف ایم راډیوګان او ځینو چاپي مطبوعاتو چې اونیزې مجلې او محلنۍ پکې شاملې دي په خپرونو پیل کړی دی. په دې سره ټول ټال په خوست کې 4 سیمه ییز تلویزیونونه، لس اف ایم راډیوګانې او شاوخوا 15 مختلف ډوله چاپي مطبوعات خپرونې لري. ژورنالیست او لیکوال سخي سرور میاخیل د غرغښت په نوم د یوه خصوصي تلویزیون تر څنګ تازه د وی اف ایم راډیو خپرونې هم پیل کړې دي. هغه وایي
د مطبوعاتو اغېز په ټولنه باندې واقعا چې ډېر بریز دي. د یوې ټولنې نه که چېرته مثلا مطبوعات دقیق کار وکړي په مثبت طرف باندې ټولنه سو کولی شي، او که چېرې بیا مطبوعات په منفي طرف باندې لکه مثلا ډېرې راډیوګانې دي چې هغه د منفي خواو دپاره تبلیغات کوي، هغه د خلکو اذهان مخشوش کوي او په منفي طرفونو باندې یوه ټولنه روانولی شي.
په دغه ولایت کې د سا مجلې په نوم د یوې چاپي خپرونې مسؤول مدیر محمد رحیم سکندر وایي د خلکو اړتیا په نظر کې نیول د دې لامل شوي چې خلک د خپل کاروبار د ودې او پرمختګ لپاره رسنیو ته اعلانات ورکوي. هغه وایي هره میاشت 3000 ګڼې مجله چاپوي. او لګښت یې د سوداګریزو اعلاناتو او د غرض د همدې مجلې د خرڅلاو له لارې پوره کوي.
تل کوشش کوم چې د نوی کوم فکر د غسر سم لاړ شمه. طنز کې چاپ کوو، سیاست هم پکې وي، دین هم پکې وي، سپورت ډېر زیات پکې وي، سپورت زیات اړخونه پکې وي، ادبیات پکې وي. داسې مونږ کسان خلکو ته ګورو، دغه په غوښتنه چې خلک څه ډول غواړي نوي کسان په مطالعه باندې راولو.
د 2001 میلادي څخه تر 2014 پورې په افغانستان کې د مطبوعاتو ودې بیساره بلل شوې چې زیاتره هغوی د بهرنیو ډونرانو په مالي مرسته خپرونې چلولې. په خوسولیر کې د تړون نونیز چاپي خپرونې مسؤل مدیر روان نورزی له مالي اړخه د خصوصي رسنیو د ځان بسینې لپاره د سوداګریزو اعلاناتو خپروي تر ټولو مهمه لار بولي.
تجاران ورونه چې دوی اړتیا هم لري باید دا فرهنګ رایج کړي، د اعلانونه ورکړي او د رسنیو په بقا کې رول ولوبوي، تر څو لیوې خوا دوی خپل سوداګرۍ ته پراختیا ورکړي، له بلې خوا زموږ او تاسو د خلکو اذهان چې رسنۍ تنویروي هغه تنویر شوی وي.
که څه هم د رسنیو خپرونې د کیفیت له پلوه ستونزې لري، خو د خوست د اطلاعاتو او کلتور ریاست د اطلاعاتو آمر محمد زمان نظری وایي چې کار پرې روان دی.
رسنۍ هم ګام په ګام ښه کیږي او د خلکو هغه غوښتنې چې خلک لري او د دوی غوښتنو ته ګام په ګام نږدې کیږي او د دوی غوښتنې پوره کوي. اوس هم شاید ځینې برخو کې ستونزې ولري، خو تر ډیره بریده زما په نظر دغه ستونزې حل شوې دي.
د افغانستان د خبریالانو د مرکزونو فدراسیون ویلي چې په دغه هیواد کې په دې وروستیو کې اویا رسنۍ د مختلفو دلایلو له کبله تړل شوې او هم دومره شمیر نورو د اطلاعاتو او کلتور وزارت د تړل کېدو غوښتنلیکونه ورکړي دي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
درنو اوریدونکو، که چیرې تاسې زموږ خپرونه په لنډو څپو اوري، نو زموږ د خپرونې په فریکوینسي کې تغییر راغلی دی. تاسې به د یک شنبې څخه زموږ د ماښام د 9 بجو څخه تر 10 بجو خپرونه د 1590 کیلو هرتز په ځای په لنډو څپو 2015 کیلو هرتز واوري. یعنی سر د یک شنبې څخه به د امریکا ژغ آشنا رادیو د 9 بجو څخه تر 10 بجو خپرونه په لنډو څپو 2015 کیلو هرتز خپره سي.
او د مهمو خبرونو لنډیز یو ځل بیا. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ناټو د مشرانو د غونډې پیل نه مخکې په خپله وینا کې وویل چې د ناټو غړي ملکونه د امریکا د ولس پوره وړ دي. د ولسمشر د وینا مهم ټکی د خبرونې په راتلونکو برخو کې. د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ نن په بروکسل کې د ناټو د سازمان د مشرانو په غونډه کې ګډون کوي. د ناټو د سازمان سرمنشي یان سټولبرګ نن په بروکسل کې د غونډې تر پیل مخکې خبریالانو ته وویل چې د عمل په یو داسې پلان موافقه کوي څو د لارې د داعش یا اسلامي دولت د ډلې په ضد په نړیوال اطلاف کې برخه واخلي. همداشان د ناټو د غړو هیوادونو د غونډې په درشل کې د افغانستان دفاع وزارت هیله لري چې هغه وړاندیزونه چې دې ناستې ته یې استولي د پاملرنې وړ وګرځي. په داسې حال کې چې ممکن د امریکا جمهور رئیس نن د ناټو په غونډه کې د افغانستان په باب د خپل هیواد تګلاره اعلان کړي، په واشنگټن کې یو شمېر د امریکا د کانګرس غړي د خپل مشرتابه نه غواړي چې د افغانستان په باب یو خاصه غونډه راوبولي. افغان حکومت د سولې د هڅو د همغږۍ لپاره په کابل کې د یو هیوادونو او د نړیوالو ادارو د استازو په ګډون د کابل د پروسې په نوم د جوازا د میاشتې په 14 یو نړیوال کانفرنس جوړ کړي. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یونیما ویلي چې د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار په خلاف عریضه ترلاسه کړې ده. په دغه عریضه کې له یونیما غوښتل شوي چې ښاغلی حکمتیار د پخوانیو جرمونو له کبله محاکمې او عدالت ته ودرولی شي. یونیما نه دی ویلي چې دغه عریضه چا ورکړې او څومره کسانو لاسلیک کړې ده. او د نوې سایو لمخې معلومیږي چې امریکایي الوتکو په افغانستان کې 2005 کال په دې خوا زیات بمونه او اصلي اچولې دي.
درنو اوریدونکو، د پښتو نیم ساعته خبري خپرونې لپاره راټول کړي مطالب همدا و چې تاسو ته خبر شو.
امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه لا هم ادامه لري او د لمهره که غواړی بیا ځلې خبرونه واورئ او رپوټونه ولولئ نو کولی شئ چې د امریکا غږ پښتو ویبپاڼه پرانیزئ، خبرونه واورئ او رپوټونه ولولئ. الله مرسته.